라디오.
شنبه د لیندې 15 د دسمبر 14 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځني سپد 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د روسي د بهرنیو چارو د وزیر د دې ادعا په اړه عکس العمل ښکاره کړی دی چې له افغان پوځ څخه ولې روسي وسلې ټولې شي. دا به هم واوري چې شاید نن د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې د افغان چارواکو سره وګوري. دا او د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان او د امریکا د ملي امنیت سلاکارانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ژمنه کوي چې د ننګرهار په خوږیانو یو ولسوالي کې به د داعش تر بشپړې ماتې پورې عملیات دوام وکړي او ولسمشر ترامپ وایي روسیه د شمالي کوریا په مسله کې همکاري نه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون ل خپل امریکایي سیال ماک ماستر سره د افغانستان د وضعیت په اړه د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبري وکړه. د شاغلی اتمر په ټویټر پاڼه کې ویل شوې دي چې دواړو چارواکو د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبري وکړه. حنیف اتمر او ماک ماستر د افغان حکومت په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره پر لارو چارو او د کابل او واشنگتن ترمنځ د شراکت د تړون په اړه هم خبري کړې دي. د افغانستان دفاع وزیر وای د ننګرهار ولایت د پخوګانوی ولسوالۍ کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړ ډول له داعش او نورو وسلوالو تصفیه شوې نه وي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه خپره شوې اعلامیه وای تاریخ شاه بهرامي پرون په جلال آباد کې د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل او د خوګانوی له قومي مخابرو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د سیمې خلک باید له وسلوالو نه د تصفیه شویو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي. د ملي دفاع وزیر د ننګرهار له مقاماتو سره په دې ولایت کې د داعش او نورو ډلو پر ضد د روانو عملیاتو سربیره د جګړو له امله د بې ځایه شویو خلکو د ستونزو د حل په باب خبري وکړې. د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د دفاع وزیر څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د اکمالاتو او تجهیزاتو په برخه کې لا نوره همکاري وکړي. د سرپل ولایت د تبر په سیمه کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري خو مقامات وایي ملکیانو ته د مرجوب لید مخنیوي په هدف امنیتي ځواکونه ورو عمل کوي. ځایي خلکو ازادي راډیو ته وویل چې له درې ورځو راهیسې په دې سیمه کې د جګړو له امله ملکیان په سخت وضعیت کې بند پاتې دي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی تېره شپه ازادي راډیو ته د دې پوځي عملیاتو او دغه راز ملکي وګړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل. د یوې عملیات اورو پر مخځي زموږ د معلوماتو لمخې دوه ملکان شهیدان شوي او څلور ټپيان دي. د امنیتي ځواکونو څلور سرتیری هم ژوبل شوي دي. د دشمن لستنه وشل شوي او اته نوري ټپيان شوي دي. د سرپل ولایت د سنگچاره کولسوالی په تبر کلی کې د حزب اسلامي او جنبش دلو د قمندانانو ترمنځ له اختلافاتو وروسته د سیمه د طالبانو لاسته ورغله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسي پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وته وویل چې په دې برخه کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري کړې. ټرمپ وایي موږ د شمالي کوریا په مسله کې د هغه مرستې ته لیواله یو. چین کومک کوي، روسیه کومک نه کوي. موږ غواړو چې روسیه مرسته وکړي. دا ډیره مهمه ده. ډانلډ ټرمپ د څرګندونې 2 ساعته وروسته تر هغې وکړې چې نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د شمالي کوریا پر موضوع خبري وکړې. کرملین وویل د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبري د امریکا د ولسمشر په غوښتنه شوې دي. د ټرمپ له خبرو لږ وروسته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې شمالي کوریا د امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دی. په ایران کې د زندانی خیریه کارکونکو نازنین زاغری خاوند له زندانه د خپل میرمنې خوشی کېدو ته هیله پیدا شوې دي. ریچارډ راتکلیف د جمعې پروز ازادي رډو ته وویل د هیله مندي ایران ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر بورس جانسن تر سفر وروسته پیدا شوې ده. د ایران حکومت نازنین زاخري د 2014 کال په اپریل میاشت کې د حکومت ضد دسیسې په تور زنداني کړه. میرمن زاخري دا تور بې اساسه بللی دی. نوموړی وویل له کله نه چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر تهران ته سفر کړی دی، زاخري ته اجازه ورکړل شوې چې ده ته زنګ ووهي او له خپلوانو سره زیاته لیدنه کتنه وکړي. ریچارډ راتکلیف وویل د ایران حکومت پر نازنین زاخري د حکومت ضد پروپاګند کولو تور هم لري کړی دی. او روسي خبر دا دی چې د اوکران لوی سرنوال پرون وویل د اپوزیسیون غړی میخایل ساکاشویلی شای ګرجستان ته وسپارل شي. ساکاشویلی په ګرجستان کې د خپل ولسمشۍ پر مهال پر یو شمېر قضیو تورن شوی دی. د اوکران لوی سرنوال یوری لوتسینکو خبریالانو ته وویل زیات احتمال دا دی چې ساکاشویلی ګرجستان ته وسپارل شي. د ګرجستان حکومت په رسمي توګه له اوکراین څخه د میخایل ساکاشویلی د سپارلو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی له 2004 تر 2014 کال پورې د ګرجستان ولسمشر و. نوموړی په 2015 کال کې هغه وخت د ګرجستان تابعیت له لاسه ورکړ کله چې د اوکراین تابعیت واخیست او د دې هیواد د اودیسا والی شو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرې په اړه چې له افغان پوځ څخه روسي وسلې ټولې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي
اوس بلک هاک او هغه تیارې په افغانستان کې ځای په ځای کیږي. سي متحده ایالات د کومکورو په اساس مونږه راکړل کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان دفاع وزارت دا خبره رد کړه چې له اسلام آباد سره موافقه کړې ده چې د افغانستان په پوځي مرکزونو کې به پاکستاني استازي ځای پر ځای کیشي او ورته اجازه به پاکستان افغانستان ته ورکوي. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې به واوري چې داسې ښکاري چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د استادانو د نیولو پر سر کابل له انقره سره موافقه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د فلسطینیانو او اسرائیلیانو له تازه شخړو خبرو چې پکې په لسګونو کسان ژوبل شوي او یو شمېر وژل شوي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
یو موټر چې کو 1500 سختی لري چې یو چې شل منم وي لاس منم وي اته منم وي هغه ډاکټر ته دوه کوسه درې کوسه ورجګوو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې ادعا په اړه چې له افغان پوځ څخه روسي وسلې ټولې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي له واشنګټن سره د شویو تړونونو له مخې افغان ځواکونو ته امریکایي وسلې ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په ورته وخت کې په دې اړه پر امریکا د روسیې انتقاد د ماسکو او واشنګټن خپلمنځي مسأله بولي. تفصیل د رضوان مراد پوره پورکي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي امریکا د افغان ځواکونو د وسلو او الوتکو د قراردادونو تمویلونکې ده او دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو پر اساس افغان ځواکونه په ټولو برخو کې په امریکایي وسلو او تجهیزاتو سنبالیږي. دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ملي اردو په مځکنۍ برخه کې او د هوایي پوست په لیکو کې نور له روسي وسلو کار نه اخلي او د روسي هلیکوپترونو ځای امریکایي هلیکوپترونه نیسي.
هغه سلازان او تیارې سمخ کې د روسیه په هوایي قواو کې اکمالات شوي وو اوس د دوی پر ځای بلک هاک او هغه تیارې په افغانستان کې ځای په ځای کیږي. سي متحده ایالات د خپل قرارداد او د دوی د کومکونو په اساس مونږه راکړل کیږي.
دفاع وزارت په داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې روسیې ویلي امریکا له افغان ځواکونو غوښتي دي چې روسي وسلې او الوتکې کارول بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف پرون په مسکو کې ویل امریکا غواړي چې افغان ځواکونه د هغو 50,000 میله کلاشنکوفونو او هلیکوپترونو پر ځای چې روسیې افغان پوسته ورکړي دي امریکایي ټوپک ماشیندارې او الوتکې واخلي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا د امریکا او روسیې ترمنځ موضوع ده او افغان پوځ دې ته په پام چې د وسلو او مهماتو قراردادونه یې امریکا تمویلوي مځکني او هوایي قطعات په امریکایي وسلو او الوتکو تجهیزوي. د افغانستان دفاع وزارت وای امریکا افغان پوسټ تر اوسه یو شمیر سوپر ټوکانو جنگی الوتکې پوځي ترانسپورټي تیارې او بلیک هاک هلیکوپټرونه ورکړی دي. د دفاع وزارت په وینا تر 2000 کال پورې به افغان هوایي ځواک شاوخوا 168 بلیک هاک هلیکوپټرونه ولري او د دې هلیکوپټرونو لپاره همدا مهال افغان پیلوټان په متحده ایالاتو کې روزنه ترلاسه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ځواکونو سره د شویو تړونونو له مخې ورځ په ورځ امریکایي وسلې زیاتی شي او دا وسلې د روسي وسلو ځای نیسي. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې نن د پاکستاني پوځ پلاوی په کابل کې د افغانستان له استازو سره ګوري. د خبر له مخې دغه دواړه لوري به بیا له امریکایي چارواکو سره هم په کابل کې خبرې وکړي. دا په تیرو دوو اونیو کې دوهم ځل دی چې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکي غونډې کوي. د تیر غونډې په اړه د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل وویل چې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده چې پوځي مرکزونو ته خپل استازي واستوي، یعنی پاکستاني استازي به په افغانستان کې وي او د افغانستان استازي به پاکستان ته واستول شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دا خبره رد کړه چې موافقه پرې شوې ده. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې باید د دواړو لورو پوځي استازي موجود وي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې برخه کې هوکړه نه ده شوې.
هغوی وړاندیز کړی چې استازي د افغانستان د دفاع د وزارت په قرارګاه کې او زموږ استازي د پاکستان د دفاع د وزارت په قرارګاه کې ووسی. پر دې موضوع توافق نه دی شوی، یوازې د همغږۍ د مرکزونو په بیا فعالیتو توافق شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره توافق کړی چې د امنیت د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو پوځي استازي ځای پر ځای شي. که څه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې نه ښکاري، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښهوالی راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د عملی پلان په نامه د یوې طرحې لپاره د دواړو هیوادونو پیوستون افشا کړ او ویل دغه وړاندیز د روان میلادي کال د نومبر په 15مه له افغانستان سره شریک شوی دی. په دغه سند کې چې د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان پرې موافقه کړي، د دواړو لورو سودمنې او جامع سیاسي خبرې اترې او اقتصادي پوځي استخباراتي او د کډوالو موضوعګانې شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې هیواد د افغان لوري د رسمي ځواب په انتظار دی. د ده په خبره دغه وړاندیز کابل ته د پاکستان د اردو د لوی درستیز قمر جاوید بجوا د سفر پر مهال له جمهور رئیس اشرف غنی سره مطرح شوی دی. بلخوا ویل کیږي چې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته رسېدلی چې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په خوالي خبرې اترې وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د پاکستان د ملي اسامبلی او د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند د غړي رانا افضل خان په مشرۍ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دغه رسنۍ افغانستان ته د پاکستان د پارلماني پلاوی سفر د هغې طرحې دویمه مرحله بولي چې له پولي اخوا په نامه نومول شوې ده. افغان حکومت کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي د دغه سفر په اړه معلومات نه لري، خو د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو د پوځي استازو شتون د افغانستان په ګټه نه دی. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
تر اوسه
موږ او نړیوالې ټولنې داسې نښې نه دي ترلاسه کړي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په ستراتیژۍ کې بدلون وښیي. هر کله چې د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات شوي دي، وضعیت لا خراب شوی او د پاکستان دغه اقدام ته د شک په سترګه وینو.
ښاغلی سمی له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورنه کړي، ځکه د ده په خبره پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په نظامي لیکو کې درز واچوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
لشکرګاشر او جن نور ورطالب
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچان ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اساجی رادیو په منځني سپه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اساجی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په کابل کې د افغان ترک شونځي د یو شمیر شوونکو د نیول کېدو په اړه لیکل دي. د دې خبرونه په مقاله کې راغلي چې افغان حکومت په ظاهره چمتو دی له ترکیه سره د لوبي بیا پرې کړي که هغه د یو شمیر شوونکو بیا هم وي. په مقاله کې راغلي چې په 12 دسمبر کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی استانبول ته پرلاره وو په کابل کې چارواکو د افغان ترک شونځي د څلورو شوونکو پر نیولو لاس پورې کړ چې د راپورونو له مخې ویل کېږي د ترکیه د حکومت له مخالف فتح الله ګولین سره یې تړاو درلود. د راپورونو له مخې دا درې ترک او یو افغان شوونکی وو چې د نجونو د یو شونځي پر لور روان وو. د مقالې په بله برخه کې دې ته ورته نمونې ذکر شوي دي. د بیلګې په توګه پاکستان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر مخکې د 2018 کال په نومبر میاشت کې انقره له اسلام آباد وغوښتل چې له پاک ترک شونځي څخه بهرني کارکوونکي وباسي. په منځنۍ آسیا کې د بیلګې په توګه د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په 2018 کال کې خپل ترکی سیال سره تر لیدو وروسته ژمنه وکړه چې له ګولین سره تړاو لرونکي شوونکي به له خپل هیواد وباسي. دا څرګندونه ده چې آیا ترکیه ته د ولسمشر غنی وروستی سفر په کابل کې د افغان ترک شوونځي د شوونکو له نیول کېدو سره تړاو لري کنه. خو د مقالې لیکوال وایي چې دغو بیلګو ته په کتو سره ترکیه د افغان حکومت یو مهم شریک هیواد دی، نو ځکه داسې ښکاري چې کابل له انقرې سره د لوبې په خاطر د بیې ورکولو ته چمتو دی. جاپان ټایمز خبرونه په جرمنی کې د یو افغان پناهغښتونکو قضیه تکتلې دي. په مقاله کې راغلي په جرمنی کې د پناهغښتونکو د حقونو یوې ډلې ویلي چې حشمت الله فضلپور په غیر قانوني توګه له جرمنی څخه ایستل شوی و، خو تر درو میاشتو وروسته اوس بیرته د جرمنی فرانکفورت ښار ته رسیدلی دی. درویشت کلن فضلپور له جرمنی څخه بلغاریا ته لیږل شوی و، ځکه دی لومړی ځل له افغانستانه بلغاریا ته تللی و او بیا له هغه ځای جرمنی ته. وروسته څرګنده سوه چې د جرمنی محکمې د فضلپور تر ایستل کېدو مخکې د په اړه بیړنۍ حکم کړی و، نو ځکه د استل غیر قانوني ګڼل کیږي. د جاپان ټایمز مقاله لیکي چې فضلپور په داسې حال کې بیرته جرمني ته تللی چې دغه هیواد لوی شمیر افغان پناهغښتونکي ردوي. تر یو میلیون زیات پناهغښتونکي په 2015 کال کې جرمني ته ورغلل او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل حکومت تر سخت فشار لاندې راغی چې د پناهغښتونکو د بحران مخه ونیسي. د جرمني خلکو د نویو پناهغښتونکو د ورتګ په خاطر اعتراضونه وکړل او برلین جرمني ته د پناهغښتونکو د ورتګ د نیول لپاره له یو شمیر حکومتونو سره موافقه وکړه. تیر کال برلین له کابل سره تړون لاسلیک کړ چې رتسوی افغان پناهغښتونکو به بیرته خپل هیواد ته استوي او د 2018 کال په دسمبر میاشت کې خلک استل پایل کړل.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د ډیپلوماټ خبرونې په وینا واوریدل چې د انقره په سلا کابل د افغان ترک د شونځیو څلور شونکو نیولې دي. کابل تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې. د افغان ترک شونځیو ته د رجب طیب اردوغان حکومت په دې سترګه ګوري چې یو شمیر استادان پکې د جلاوطنه ترکی مخالف ګولان سره اړیکې لري او ورته غوښتنه داسې راپورونه خپره شوې دي چې ترکیه له پاکستان څخه هم کړې وه او پاکستان هم د پاکستان ترک د شونځیو یو شمیر استادان ترکیې ته سپارلی دي. بل لور ته د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې په افغانستان کې د شونځیو د جوړولو په لړ کې یو بل شونځی پرون په فاریاب ولایت کې پرانیست. د دې شونځي د افتتاح په مراسمو کې د ترکیې جنرال قونسل او د فاریاب د پوهنې رئیس ګډون درلود. د فاریاب د پوهنې رئیس د ترکیې له همکاریو په ځانګړي ډول د شونځیو جوړولو په برخه کې مرستې مهمې وبللې. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې یا تیکا تر دې مخکې هم د افغانستان په مختلفو برخو کې یو شمېر شونځي جوړ کړي دي.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې به واوري چې د فلسطینی مظاهره چانو او اسرائیلی امنیتی ځواکونو ترمنځ نشتې سویلې چې په لسکونو کسانو ته پکې مرجوب لا وشتې ده. خو اوس پراشو پکتیکا ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر 15 تیری بزمکه د کرکټ د ملي میدان د جوړولو چارې پیل کړې دي چې په یو وخت په 1500 کسان پکې ځای شي. د دوی په وینا په پکتیکا کې د دغه میدان جوړېدل د لوبغاړو پر لپسې غوښتنه وه. چارواکي وایي په پکتیکا کې د کرکټ د میدان په جوړېدو سره به هلته د هیواد په کچه لوبو ته زمینه برابره شي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په پکتیکا کې هم کرکټ لوبه زرګونه مینوال لري چې د خاورو په میدانونو کې لوبې کوي او د کرکټ لوبې لپاره د معیاري لوبغالي جوړول د دوی لومړنۍ غوښتنه وه. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته وکړې. د ویل په یاد ولایت کې د ملي لوبغالي د جوړولو کارونه د کرکټ بورډ د پرمختیایي بودیجې څخه د 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت پیل کړي او راتلونکو پړاوونو ته به یې نوره بودیجه هم منظور شي.
په پکتیکا ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د کرکټ مینوال زرګونه دي. تر اوسه پورې دوی په خړو خاورو کې خپلې لوبې پر مخ وړي. د کرکټ لوبغالي جوړول د دوی لومړی غوښتنه وه. دوی به دلته سیالۍ وکړي، دلته به د نورو ولایتونو خلک راشي، دلته به د ولسوالیو خلک راشي.
په همدې حال کې په پکتیکا کې د کرکټ بورډ ادارې استازی حکمتیار زاهد وایي چې د پکتیکا ولایت د کرکټ ملي لوبغالی به د لوبې کولو ټولې اړینې اسانتیاوې ولري چې په جوړېدو سره به د کرکټ په برخه کې شته ستونزې راکمې شي.
لوبغاله یا میدان چې جوړیږي مطلب نړیوال سټنډر بنې، خو مطلب یو ته زندې ده. مطلب د 1500 شاخوا د نندرچانو ظرفیت به ولري او ورسره څنګه هاستل جوړیږي، اکاډمینه جوړیږي د شاخوا ورسره.
یاد دی وی چې لدی مخکې په خوست او پکتیکا کې هم د کرکټ ملي لوبغالي جوړ شوی او په لوګر او پکتیکا کې د کرکټ د ملي لوبغالو ودانی زیچارې روان دي. که څه هم کرکټ په افغانستان کې په نوی لوبو کې راځي، خو په نړیواله کچه د کرکټ د ملي لوبغاړو پر لپسې لوب او بریاو د مشرانو، ځوانانو او ماشومانو په منځ کې د کرکټ مینوال ډیر کړی دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه تر اعلانولو وروسته په منځني ختیځ کې د مظاهرو او تاوتریخوالي تازه څپه پورته شوې ده. په زرګونو فلسطینیانو پرون په غزه تراړه او لویدیځه غاړه کې مظاهرې وکړې. مظاهرچیانو پر اسرائیلي ځواکونو د تیږو ګوزارونه وکړل او د اسرائیلي سرتیرو په ډزو کې یو شمېر فلسطینیان مړه شوي دي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
روغتیا سرچینې وایي اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه او لویدیځه غاړه کې 4 فلسطینیان ووژل او 150 نور یې ټپیان کړل. د تاوتریخوالي دا تازه څپه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه تر اعلانولو وروسته پورته شوې ده. راپورونه وایي د جمعې په ورځ د غزې تراړې سره پر پوله زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ترامپ د پریکړې پر ضد د مظاهرې په ترڅ کې پر اسرائیلي عسکرو د ډبرو ګزارونه وکړل او د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو کې بیا دوه مظاهره کوونکي مړه او یو نیم سل نور ژوبل شول. په همدې حال کې په لویدیځه غاړه کې اسرائیلي سرتیرو د فلسطینیانو د مظاهرې د خورولو لپاره ډزې وکړې چې دوه تنه یې ووژل. د فلسطینیانو سربیره اسلامي او عربي هیوادونو او د امریکا اروپایي متحدانو د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیشندلو پړه د ولسمشر ټرمپ پر پریکړه انتقادونه کړي دي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې خبرداري ورکړی دی چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دا پریکړه به د منځني ختیځ د سولې پروسه لا نوره هم پیچلې او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ نور زیات کړي. د فلسطینی ادارې مشر ویلي امریکا په دې اعلان سره نور د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د منځګړي په توګه رول نشي لوبولی. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي دي چې واشنگټن هم د اسرائیل او هم د فلسطینیانو تر څنګ ولاړ دی او په سوله ییز توګه د منځني ختیځ د شخړې د حل پلوي کوي. اسرائیل او فلسطینیان دواړه د بیت المقدس د ملکیت ادعا کوي او د اسرائیل د پایتخت په توګه د دې ښار اعلانول د امریکا د لسګونو کلونو په تګلارې کې یو ستر بدلون بلل شوی دی. متحده ایالاتو تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بیت المقدس ښار راتلونکي باید د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې وټاکل شي.
د فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو د پرونیو شخړو په اړه مو راپور اوریده. دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام نورو پوری پروګرام کې لیا داسې افغان سره ژغیدلی یو چې سخت کار کوي. مهم خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د افغانستان د وضعیت او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزیر وایي د ننګرهار ولایت په خوږیانو یو ولسوالۍ کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړ ډول له داعش او نورو وسلوالو تصفیه شوې نه وي. د سرپل ولایت ته تبر په سیمه کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري، خو مقامات وایي ملکیانو ته د مرجوب لی د مخنیوي په هدف امنیتي ځواکونه ورو عمل کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسیې پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي، خو روسیه تر دې مهاله په دې مسله کې همکاري نه کوي. په ایران کې د زندانی خیریه کارکونکو نازنین زاخیری خاوند له زندانه د خپل میرمنې خوش کېدو ته هیلې پیدا شوې دي. ریچارد رات کلیف د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د هیله مندي ایران ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر بوریس جانسن تر سفر وروسته پیدا شوې ده. د ایران حکومت نازنین زاخیری د 2014 کال په اپریل میاشت کې د حکومت ضد دسیسې په تور زندانی کړه. د اوکراین نوی څارنوال پرون وویل د اپوزیسیون غړی میخایل ساکاشویلی شای ګورجستان ته وسپارل شي. ساکاشویلی په ګورجستان کې د خپلې ولسمشۍ پر مهال په یو شمېر قضیو تورن شوی دی. اسدی رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیدلیو. په دې ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. دا پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
حاجی شاغل د کابل ډاکټر دی. دا د ټګو کار کوو، سمګاری غانه کوو، دا کار کوم.
تیګی کوم جنرال وړي
د جلال آباد کې
یو موټر تیګه پڅو ده.
یو موټر تیګه 2500 زر زر کم ده.
څنګه دا د ټګو کار بار سخت د کاسانه
کار خو له سخت کول مې راکته کې شنه کړې در بدر یې کړو پوښوي.
مثلا څه رقم سختي لري؟
دا رقم سختي لري چې یو ټګو شل منم وي، لاس منم وي، اته منم وي، هغه ډاکټر ته بده کو څه بدره کو څه ورجګو اته پاس کا شو.
خوله
خود جگو
څنګه دا بیا فایده م کوي؟ دا کارګټه په کیسه
فایده څه فایده دی؟ ګیس ګیس پیدا کوي، مکان مکان پیدا کوي، دا فایده.
اره را سو موټر تیګه کته پورته کوي،
کله یو پیدا شي، کله دوه پیدا شي، کله پیدا نشي.
د څه خبرې سیس کوم خپل کاروبار کې تاسو د څه پخام یا ملام زوبلسوي؟
ملام هم کې زوبلسوي دا، خام کې زوبلسوي دا، موږ خپل هم کې زوبلسوي یو مخبر هم زده ملا خو یې کړی یو وخت.
نو بیا ولی کاکا بل کار نه کوي چې هم دا تیګو کار کوي؟
بل کار کوشنه بل کار کوم دا کو جان خلل چې کو سره کوي یا غو نه سره کوي لاله می کو سره کوي
یعنی له مجبوریت نه دا کار کوي.
مجبور یې کنه
بیا څنګه د کور خرص مصرف پوره کیږي؟
گزاره د بس کوي، خدای پاک وای وای لغه وسو بیا غانه کما چې د خوار او د غریب روزي پیدا نه کما.
اساس د رډو په منځني صفه دوله شپږ نیوي په ټوله افغانستان کې اوري.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
السلام علیکم، زه جنیم د کابل د خلای زمان خان تاسو سره پاتې کیم. زه یو شکایت لرم، هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت اوج ته رسیدلی. په دې کې پولیس څومره چې دلته د هر یو د ورځې په 6000 افغانۍ قناعت نه کوي، په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي هغه دې سره ګمارلي افغانانو ته خدمت وکړي، خو بدبختانه هغه ټول عسکرو سره لار لري او د یو ویزې په لګولو په هغه کې بدل کې 15000 افغانۍ، 2000 افغانۍ، 3000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټولو نه مخکې، او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي، او غریب سړی پکې غرق او تباه ده. او زه تاسو نه هم د
جان تحاد دا دوګار وه دا ازری ولسوالی سره می در سره اړیکلی ولی
دا لوګر ولایت پر اذر ولسوالۍ کې چې کوم حاصل د خروټو او د چوتري د اشتل ریخه پورې چې د انکشافي جهت لخوا منځ شو پر هغه کې ول ساتلي خاوره په سر کچولو لا بیا پر هغه باندې رولک ګرځولو چې د سرتخصي پاس لاغې د ډېر سړک باندې کرمن شوی چې د کال لپاره د کیر اچولو دا
د سجیر ډول یو شمېر اوریدونکو سرګندونې مو اوریدې. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده.